دا مشال لري دا مهال په خبر کې د ماسپخین په تری بچنی په خبرونه کې زګل آیاز او اسرائیل محمد ته هر کله وای په روانه غړي کې تاسو لپاره ونې خبرونه د ځوانانو وخت په کتابي بڼه د خبرو چې په کې د ځوان سیاستوال خوشحال خاطر خبرې وواوري خدای سره مخ کې د دې تازه خبرونه اسرائیل محمد
د مهم خبرونو سره ټکی د پولیسو تر کې انصاف په لګیانو ترمنځ په انخطو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ اوریدلی د بانکونو په بازار کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ ارزښت په تیرو دوه ورځو کې 44 روپۍ پریوتی او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف اندېښنه ښولې چې زرګونه افغان ماشومان د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخ دي. او زه خبرونو تفصیل د پولیسو تر کې انصاف په لګیانو ترمنځ په انخطو کې و کسان مړ شي او لسګونه جوړل دي. بلخوا پولیسو د پاکستان تر کې انصاف لسګونه مشران او سلګونه پلویان نیولي. د پېښور له ډېرې ډېر وختونو ویان د محمد سیمون نن مشاله دوی ته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د پاکستان تر کې انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ په انخطو کې جوړل شوي څه باندې 140 کسان ورول شوي.
دې ټیم کې موږ سره چې کوم زخمیان دي هغه په آرتوپیډک کې او په جنرال سرجری کې او مختلف اډونو کې موږ سره داخل دي او دغه علاج شروع دي او زیات تر پکې هغه زخمیان دي چې هغه په ګولو لګیدل دي.
بلخو د خبر پښتونخوا پولیسو نن خپل یو بیان کې ویلي چې لمزره چنو سرپنختو کې و کسان مړ شوی او ګڼ جوبلې چې 15 دیش پکې پولیسان دي. بیان زیاتوي د ایمبولانسونو او ګاډو سوزولو په توریه سوابې کې څلويخ په خبر کې یو سل شل او مردان کې شپږ دیش ته پاکستان تر کې انصاف مظاهره کوونکي پلویان نیولې دي. ملک د اسلام آباد پولیسو نن پر خپل رسمي ټوټر پاڼه لیکلي چې امن ته د زیان رسولو د خطر لمخې د پاکستان تر کې انصاف او مرستيال مشر شاه محمود قریشي جنرال سیکرټري اسد عمر مرستيال صدر فواد چودري او همدارز جمشید اقبال چیما فلک ناز چترالی مسرت جمشید چیما او ملک بخاري گرفتار کړي. د اسلام آباد پولیس وایي چې تر اوسه یې شاوخوا 200 کسان نیولې چې زینو یې سوځول او ځانمن کړی. پنجاب پولیسو نن په بیان کې بیا ویلي چې د شخصي او حکومتي املاکو سوځولو په تور یې ټوله صوبه کې 14.5 کسان نیولي. بیان زیاتوي چې لمزره چان سپنختو کې څه باندې 1.5 نتی سرتیری جوړ شوی. د یو بل خبر لمخې پاکستان تر کې انصاف د پاکستان پوځ هغه بیان د حقیقت ضد بللې چې پکې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پر دې ګوند پر پوځي تاسیساتو د منظم بریدونو تور پورې شوي. ګوند پرون پر خپل رسمي ټوټر پاړه خپور کړی بیان کې دعوه کړې چې پر آئین او قانون عمل کولو سره په پر امن توګه د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. بیان زیاتوي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د ولسي رد عمل راتلو بلابل لاملونه دي چې د یو په وینا ځنې هغه دي چې عمران خان په تیرو 43 میاشتو کې په وار وار په ګوته کړی دي. د رسول هغه د چر پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې تور پورې کړ چې پوزي تاسیساتو ته د زیان رسوونکو مظاهرو تر شا د ترک انصاف د ځنو شرخو مشرانو ناوړه پلان بو. د پاکستان د کونو چر وزیران حسن الله ویل چې عمران خان په القادر ټرست کې ځکه نیول شوی نو موړي د خپلواک پر محل برتانیې څخه دراغلو شپېته عرب روپو غمن کړي. بل خو عمران خان دغه تورونه رد کړی وای د گرفتاری مقصد دا دی چې نوموړی د راتلونکو انتخاباتو لپاره کمپاین ونکړی شي. د بانکونو په بازار یا انټر بینک مارکیټ کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ ارزښت په تیرو دوه ورځو کې 44 روپۍ پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپو پورې لوړ شوی. د پاکستان دان او نور ورځپاڼې د ماهرینو په حواله وایي چې په 9 مې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوې سیاسي اړیګړې او په 10 مې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف د او په 10 مې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د اجرایی بورډ د غونډو په اجنډا کې د پاکستان معاملې نه شاملولو له وجې د روپۍ ارزښت راکم شوی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ډالرو پورو درې کلن تړون لاسلیک کړی دی. پاکستان دا مهال له ایم ایف سره پر دې خبرې کوي چې یا د اداره ورته دغه پور د 1.1 ډالرو قسط ورکړي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف اندېښنه ښولي چې زرګونه افغان ماشومان سکل د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګلوبین نن په یو بیان کې ویلي چې چې اته سوه پنځه اویا زره افغان ماشومان سږکال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. یونیسف ټینګار کړی چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو ته د خوړو د برابرولو په خاطر باید دوی ته کافي بودیجه ورکړل شي. او د اوکراین پوځ وایي چې ځواکونه یې د روسیې د تازه بریدونو پر وړاندې د بخمود ښار دفاع ته دوام ورکړی. دا په داسې وخت کې ده چې اروپایي ټولنه د روسیې له خوا پر اوکراین د پراخ یرغل په اړه پر ماسکو د تازه بندیزونو پر لګولو بحث کوي. د اوکراین لوړپوړي پوځي چارواکي د مې پر لسمه د ورځني معلوماتو ورکولو پر وخت ویلي چې روسي ځواکونو د دونیسک چې د جګړې لومړۍ کرخه ده د بخمود پر اودیکا مارنیکا سیمه کې پر اوکراینی ځواکونو شپږ څلوېښت بریدونه کړي. تر دې مهال مشال خبرونه
مل مشال اړوي واورېدل چې سره له مومن درته وړاندې کړو. د ژمنې سره سم به درته د ځوانانو خپرونه یا لرو په تکراري بڼې در خپرو. د دې اونۍ په ځوانانو خپرونه کې مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته پخواني مخکښ عثمان خاکړ زوی او ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ میلمه کړی دی. د ځوانانو اغوان خبریالانو پر ستونزو او د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ په کرکټ موضوع هم خبرې کړي. دا خبرونه تاسې د جمعې پورس د تیر جمعې پورس نیخ پنی غوړې درې به وسیده ته په تکراری در بڼه در خبرو. د خبرونې کوربه اسرار لمومند.
جلو پنځه سو زوال کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
ستړي مشي زم تاسو کور بای سره لمومن تاسو دا وخت زمغ خبرونه په مشال ریډیو باندې اوریدونکو او کتونکو لومبېبا منګا د بلوچستان د مسلم باغ ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکل سره د هغه په سیاست باندې د هغه په پلانونو باندې او د هغه پر وړاندې چیلنجو باندې خبرې کوو. دغه راځه د هغه وروسته بیا منګا ځوانو افغان خبریالانو سره خبرې کوو چې هغه دا وخت څه چیلنجونه څه ستونزې څه مسلې لري. او په وروستۍ برخه کې به سپورټس ته هم ورزو. لومبه راځو خوشحال خان کاکړ سره خبرې کوو. کاکړ صاحب ډېر ډېر ستړي مشي
کورودان اسرار الله محمد صاحب تاسو د مشال ریډیو چې ماته بدلنه راکړي بخبل خبرونه
کوي تاسو نه ډېر زیاته مننه کاکل صاحب. لومبی به هغه پښتنې تراشو که ستاسې خوښوي چې زیاتره خلک یې کوي. نن سبا په فیسبوک باندې هم موږ پوسټ اچولی د هغې لاندې هم همدغه څرګندونه زیاتره کیږي چې د خوشحال خان کاکړ سیاست په د نورو سیاستوالانو نه څومره بدل وي.
ډېره مننه. اول خو زه یو تصدیق کول غواړم تاسو یاد کې پکار دی دا یو ټکی تاسو په خپل خبره کې درکوي چې جنوبی پښتونخوا اوس یادوي ځکه چې دا زموږ افغان خاوره ده د بولان تو چتراله نو هغه یو د خلکو به دغه کړي د بلوڅو پرنامه باندې خو موږ یادول سی یو بهرال په صوبه کې یو خو زموږ شناخت د جنوبی پښتونخوا په والله باندې پښتون بلوڅ صوبه ده. زما سوال تر اسمه زموږ به دا سیاست تر نورو څنګه به جلای په څه طرز به جلای موږ دا خبره نه کوو چې د نورو سیاسي طرز غلط دی یا د نورو د سیاسي طرز سره موږ بالکل اتفاق نه لرو خو موږ د دې سره سیاسي دغه سره راغلی یو د یو سیاسي ویژن سره چې موږ د ټولنې آبادی سی یا تاسو وګورئ د ملک وګورئ یا د پښتون افغان وګورئ دا ټولنې آبادی نیم آبادی چې کومه ده دا د پنځه کلن آبادی ده. مثال د ځوان کول آبادی ده. پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا غواړي چې دا ځوان کول رواخي را مخته کی په نظریاتي بنیادو باندې په انقلابي بنیادو باندې دا منظم کی دا تنظیمي کی دا شي ادارې ورته جوړ کی دا شي تنظیم ورته جوړ کی چې د دوی خو سیاسي سي او موږ په کار دا دی چې موږ سیاست سوای موږ سیاست پښتونخوا ګرام پارټي دا سیاست وای چې موږ د پښتون افغان د وعدت د خاورې د وعدت د دې د سیالي د برابرۍ په پا پاکستان کې به پا د جمهوریت لپاره د آئینو د قانون د حکمرانۍ لپاره د پارلیمنت د بالادستی لپاره او په ملک د نن پنځه کامونه پراته دي چې هغه بلوچ، پښتون، سندی، سرایکی او پنجابی دي. او د دوی برابرۍ یو حقیقي فیډریشن نو د دې بنیادو باندې موږ غواړو چې موږ په نظریاتي بنیادو باندې د دا مقاصد لپاره یو سیاست پیل کړو، او هغه سیاست په جدید ساينسي دغه باندې بنیادو باندې، نه کې روایتي بنیادو نه، پر ریسرچ باندې، پر هغه شی باندې چې موږ په ټوله سره ځان ولد کړو، موږ د نوي حالات سره ځان ولد کړو، موږ د نوي ټکنالوژي سره ځان ولد کړو. لکه دا تاسو ویناستئ چې نن موږ پر واتس اپ باندې، تاسو چیرې موږ چیرې، د موږ اسانۍ اسانتیا راغلي دي. په کار کې چې موږ داسې روابط جوړ کړو، لکه په دنیا کې ټول لر او بر افغان کې ته وګوره، یا په دنیا کې نړۍ کې پښتانه پراته دي، نور داسې کامونه شته، نور داسې دغه شته چې موږ هغوی سره همکاریانې کوی شو، رابطې جوړولی شو. موږ هر څه د خپل کام او د وطن په ګټه باندې راولو. زموږ مقصد دلته هغه پښتانه وایي وسله هغه ده چې په لاس درله. موږ غواړو دا چې موږ د هر قسم موکې چې موږ ته راکول کېږي یا پیدا کېږي، موږ د هغې ګټه واخلو او داسې منظمه ادارې جوړ کړو چې دارو د لارې موږ د سیاست مخلوي سو، نه کې د افرادو د لارې، د شخصیاتو د لارې.
سمه کاکړ صاحب، تاسو دوه پښتون استاسي دغه خبر نه راپورته کیږي. یو خو ډیره هغه جواب به زدر کوم چې تاسو وایئ چې جنوبی پښتونخوا تاسو نه یادوي، نه هغه به مونږه له یادو چې کله په رسمي توګه دغه تل کې د پاکستان حکومت چارواکي هغه دغه منځوري ورکی، څنګه چې خبر پښتونخوا هغه خو بیل باسته. خو اوس دې تر ازو تاسو بار بار وایئ چې زمونږه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه دا ویژن لري، هغه دا نظر لري. نو تاسو کما پښتونخوا ملي عوامي پارټي یادوي، هغه پارټي چې دغه مشر محمود خان دی، او کنه تاسو چې کوم کیس ته پاګی کی خو تاسو الیکشن کمیشن تاسو ته ویل دي چې تاسو دغه مشر نه یاستې؟
خبره داسې ده چې موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټي، هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي یادو چې کوم دغه عین منشور واضح کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو شخص نه ده، د یو کام غنه ده، د یو ټوله، د یو ټولي غنه ده. پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه ده چې د داعین څوي، د منشور څوي، او د موجوده سکم د مور سره څول کړي، د هغه د تنظیم یا د دی ممبرشپ څوي. اوس لکه تاسو څنګه خبره وکړه، موږ الیکشن کمیشن ته لاړو. الیکشن کمیشن یو ډیره ښکاره فیصله ده، هغه فیصله کې د بدنیتۍ په بنیاد باندې ده، داسې بدنیتۍ چې د ګرد حقایق کمر وستا سره سره وخت نه کما باغه کایک بیان کړو، د ګرد اکسټ کړی دی، د ګرد کایک نظر انداز کړی دی. دا په خپل لره په ګوټو کې بزوی ما دی دا وای چې زه دا فیصله نسیم کوله، لادر د خړې دی چې زه دا فیصله نسیم کوله. کوم مرکزی کمیټي صحیح ده، کوم مرکزی کمیټي نه ده صحیح، کوم کانګرس صحیح دی، کوم کانګرس نه دی صحیح. نو چې ته دا فیصله نسی کوله، ته دا شی نسی معلومه ولا، بیا ته څنګه موږ په خلاف باندې یو فیصله کوي یا دا کیس ده خارج کې رد کې؟ دا غو د پاره موږ دا دغه کړې دي چې ټینګم کړې دي، موږ هم راغلي دي واځي چې موږ بای کوټ تنځو، موږ په سپریم کوټ تنځو، موږ بهر فورم استعمال کوو. البته تاسو پاکستان په تاریخ کې معلوم دي نن هم په پاکستان کې عدالت څومره لوی بورا دي، او عدالتونه یا الیکشن کمیشن خو واځي چې د کم اوس هغه څو ورته د کم چا حکومت نو د الیکشن کمیشن به دا غوي په خوله باندې، او تاسو په دې باندې
ډیر خبر یاسي چې د الیکشن کمیشن زور به پر کومه خبره نه. ها کاکړ صاحب، ډیر ځاتوب خو پښتون روان دي، او دغه خو تاسو خپل نظر دي، خو څنګه چې پاکستان یو جمهوری ملک دی، هلته کې عدالتونه دي، او ځن عدالتونو پریکړو باندې چې د چا مخالف راشي هغه په تنقید کوي، خو د چا په ملاتړ کې چې راشي، د چا په ګټه چې راشي، بیا غوي خوشاله پی. نو دغه باس سنزو مونږ به رازو نوري خبرې به هم کوو، خو ځنې اوریدون کړي مونږ سره ناصر وزیر د مونږ سره شمالي وزیر ستاندا ناصر استړی مشي څه پوښتنه لري؟
ډیر زیات مننه سره صاحب، تاسو سلام او ځوان سالار خوشال خان کاکړ ته سلام کوم. پښتنه دا ورنه لرم کاکړ صاحب چې دلته کې د پښتنو ډیر ګوندونه دي، لکه حکومت دغه د عوامي نشل پارټي دا پښتون فاميلي او پارټي د ګومانس کې د دولا پارټي هم پکې راغله. قسم دغه پښتون فاميلي او پارټي د خو مطلب لکه ځان ته بیل شوله، دا سه پښتون زورن غرزم یو غیر پارلماني د خو د پښتنو د حکومت خبره کوي. دا موسین داوړ چکم پارټي دا ان ډي ام هغه د پښتنو د حکومت خبره کوي، د محکمو کومه خبره کوي. نو آیا خوشال خان کاکړ صدا سوچ لري چې دغه ټول پښتانه کاغه او نیشنل پارٹی دا کاغذ دا این ڈی ایم دے کا پی ٹی ایم دے دا دا پارٹی دا دس یو سوچ اشتا چ دا ٹول راغون کی پیو میز باندے کنے وز کچے خبر دا ٹول یوا دا خو ټول مطلب مختلف ولار روان دي نو یا د دې داسې پلان لري چې دغه ټول راغوند کی او دغه ټول پښتنو په مطلب دغه چکه خبره کوي د په یو پلیټ فارم باندې وکي ډیر زیات امانه کړه دې جواب راکې خوشاله اوس
خو وختونه تاسو او دې سره با کاکل صاحب یو پښتنه بل هم وچی آیا تاسو نه ګوري چې دغه پښتنه تقسیمي او رس سره بلې یو تاسو د وزیر صاحب خبره پښتنه جواب کې مننه به ناصر وزیر ور سره دغه پښتنه هم کا جواب کې مننه به وي
ډیر مننه ډیر ښه سوال یو خبره دا د موږ د چاو سیاست ته غلط نسو ویل کنه نور ګوندونو سیاست ته موږ دا یقین لرو چې کېدای شي زمونږ د تګ لار جلای او د دوی د تګ لار جلای خو البته په پاټیانو کې کام نه تقسیمږي پاټیانو خوشه شه دغه دی چې پاټیانی چې یی ځاتی یوره خبره کوي یو کمپټیشن به یو دغه به شاله بازار نور به ترقی نور به زاد دخی
وټ باندې تقسیمي کی تاسو وای او بخي وټ باندې تقسیمي کی قام تاسو به زور نه بیا کنه څوک به یو پټه سره وای څوک به بل پټه سره وای
نه ګورم مقابله خو بیا هم موږ د پښتونو پټه په میس کی یا ته خو نو د پښتونو په وطن کې خپل څوک نشي راتلای موږ خپل خاور باندې پراته یو د مور سر کې دایسي راشي نور کامونه پراته یا بار دی خو دا وته موږ خپل حق ورکو د ووټ خبره نه ده دلته چې موږ ووټ خبره کوو اصل خبره ده که پښتون کام هر څه تقسیموږي چې موږ هاته د پټیانی د یو بل په مخالفت کې سیاست شروع موږ که د خپل د کام د دستون په خلاف سیاست نه کوو د یو بل په خلاف سیاست کوو نو بیا ستون زراتلای شي قسم راتلای شي زموږ کوشش دا ول سره ده د ملي شهید عثمان خان کاکړ د اخري ارمان داو چې په کار دی پښتون نېشنل ایجنډا جوړ شي دا یو نقطه هم کېدای شي شلم کېدای شي ډیر سم کېدای شي بیا د دې نقطې لاندې چې بیا موږ په دې زور واچو نو د بنو جرګه وشو په 2022 کې اوس موږ دا کمیټې جوړ کړې ده نن موږ اعلانو دا کمیټې د پارټي د شریک چیرمن په مشرۍ کې موږ جوړ کړې ده کمیټې 15 کسیزه کمیټې دا په د ټو دا کام دوست او وطن دوست پښتون قوت دي سیاسي قوت سره به دوی خبرې کوي د دوی سره به سر خلاصوي مثلا دوی بزان کوي وي دوی په دې اماده کوي چې موږ په کار دی یو پښتون فرنٹ جوړ کو موږ په کار دی پښتون یو اتحاد جوړ کو یو جرګه وو کو یو کمپین و چلو چې موږ ته دوی دا ټیم ډیر مهمه مسلې دي مسلې خو موږ ډیر ستا خو مهمه مسلې زموږ یو دا دهشتګردي ده دوی مسله زموږ دا د زموږ د وسایلو چې کم لټمار روان دي پر دې حوالہ باندې موږ په کار دي شي واره دا ګوندونه سرکور کو د سر خبره کو د سر ځان کو او دا موږ په لاله کوشش روان دي او تقسیم ان شاء الله که خدای کول پر دې تقسیم نه راځي موږ په کوشش شدا یې موږ نظریاتي تور یا د کام په تور باندې موږ ځان نه کو سره ترې د کام په مسلو باندې موږ ځان سره یو ځای
کاکړ صاحب استاد سونه دغه پښتنه د چې تاسو بار بار وای چې ما خپل سیاست هغه د پلان نزد کړی دی عثمان خان کاکړ نه نو آیا که عثمان خان کاکړ اوس ژوندې وي نو تاسو به دې کار ته پرې خېبه چې تاسو د محمود خان د ګوند نه جدا شي او یو دغه پښتنه او دوی مدد چې تاسو بار بار د اتفاق او اتحاد خبره کوي خو په تاسو هم دا تورونه لګي چې تاسو دغه جدا کېدل د محمود خان مشرۍ نه منله دغه د ګوند نه جدا کېدل هغه دې ته هم وي چې تاسو دغه ته کې د قام هغه یا دغه سیمه کې چې کوم پښتنو دغه تاسو نور هم تقسیم کړل
دا خو خبره دا چې د ژوندې وای کې د شي د پارټي د حالات ګوره پارټي تقسیم څنګه سو پارټي تقسیم پر دا ورځ باندې سوال چې پارټي ز د مور په خواني چیرمن محترم محمود خان اڅکزي صاحب یک مش مثال په یو فیصله باندې ټول نیم زیات تنظیم د فارغ کې د پارټي دا د دنیا په تاریخ کې د سیټ د پارټي ځان ده البته په پارټي کې ډېر لوی تنظیمي او سیاسي بوران د نسکلن سیاسي او تنظیمي بوران خو چې کوم ډېر مهم بوران را مختصو هغه د ملي شهید عثمان خان کاکړ د شهادت بعد په 2021 کې په 2 دسمبر جلسه کې را مختصو چې هغه د پارټي چیرمن په خاني چیرمن د خپل نظریاتو ز مخ واړوي د نظریاتو په شاسو د نظریاتو یو رنگ ته و منته شفت ته وکړي چې د پښتونخوا ملي پارټي منشور په کوم نظریاتو ولاړ دي چې تاغه منشور وایلیټ کې هغه نظریات واغلي بیا خو سیاست نه پاتې کیږي دا هغه ځې اختلاف شروع شو د دې اختلاف په نتیجه کې چې موږ د اختلاف په پارټي کې د نن نه دغه کولې چې دا اختلاف د ختم شي. موږ د موږ دا بار بار خواست کړی دي کته سو ګوري موږ په جنرال سیکرټری محترم مختار خان د استاذ صاحب دا خواست وکړي په خبرونو کې وکړي د ټي وی چینلان د لار وکړي چې پارټي د ډیر لوی بوران شکار ده په کار دي چې د مرکزی
نو د تاسو نه ګوري او بخې تاسو نه ګوري چې دغه خبره مختار صاحب خبره تاسو وکړه دغه سې ضرورو کسانو څنګه چې مندوخیل صاحب اوس هغه پاچې وې دي عبدالرحیم مندوخیل صاحب هغوی دا خبره کړې وه چې کومې خبرې د اجلاس او د پارټۍ د نن نوی هغه به د نن کېږي او چې کومې د جلسې خبرې هغه بلته کېږي. هغوی دا کوم آئین دی ستاسو کوم منشور دی آیا هغه کې دا خبرې نشته چې څنګه تاسو د خپلو ځینو مشرانو خبره وکړه نو هغوی ټولنیزو رسنیو ته لاړل ټي وي ګانو ته لاړل نو دا ستاسو د ګوند منشور کې آیا دا خبرې نه وي؟
ګوره د پارټي بوران خو ما درته وویل لس کال وو د پارټي د مشرانو کوشش دا و د پارټي د تقسیم ته نه پرېږدي کار څو قوتونه پر دې لګي او دا تقسیم شي پته چې یو ځای ستاسو سیاست لمنځه ځي ستا ګوره سیاسي بوران یا تنظیمي بوران خو بل ټیک دی خو لا یو رنګ ته ویلی سي یو قابلیت برداشت عملی چې نظریات لاړو د کوم لپاره ته 50 کال ته سیاست کوي نظریات
کدا غیل وضاحت وکي مننه بوچ څه قسم نظریات چې غل منځل لاړ
کدا څه قسم نظریات چې د پښتونخوا ملي پارټي بیانیا داوا چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي په دې کې به مداخلت نه وي په دې کې به جمهوریت وي په دې کې به دا داینو د قانون بالا دستی وی چکسو چکلا په 2020 کې د ملي شې د اسمان خان کاکړ د شهادت بعد افغانستان سکوت وشو نو په هغه صورتحال کې محمود خان چرزي صاحب دا خبره وکړه چې طالب دا یو مورکا قوت موږ په بل په جرګه کې بار بار دا خبره کړې و چې طالب تر هغه پورې موږ ته تسلیم ورنل نه دنیا ته دی نه پښتان پښتون ته دی نه پښتون خو امه پارټي چې دې دا څلور مطالبه ونه مړي یو مطالبه دا چې انساني حقوق به تر بالا کړي دویم مطالبه دا چې ټول شمول حکومت ته جوړ شي دریم مطالبه دا ولا چې د لوی جرګې د لارې د افغانستان قانون اساسي چې موږ آئین ورته وای دا د جوړ شي او بیا د یو جمهوری پروسس لاندې الیکشن دی وسی چې دا څلور ټکي طالبانو نه منل سي نه مني موږ دا وې سر هیڅ قسم رابطه نه ساتو او موږ به د دوی خلاف دوی په پرشرایز کو پر دې باندې او موږ هیڅ دښمنه نه ساتي څلور ټکو ماشه چې دا طالب و مني موږ د دوی سره کار وکړو دا طالب نه دا طالب موږ ته
نو دغه خبرې تاسو محمود خان سره شریک کړي هغه سره تاسو په دې باس وکړو خبرې وکړي دا غوښته جواب
تقریبا پر دې باندې چې موږ نه د مشرانو هغه ټیم یو لس زیات ناشو سره کړی دي خو محمود خان چېږي صاحب پر دې خبره نه آماده کړي دا شخصي د دوی سره مجلس وو ګوره تاسو خبره وکړه د ادارو غوړه ګوره موږ په عین کې هم په کار دي په ادارو کې دا خبره وکړو چې ادارې ستاسو فعال نه ستاسو په کار کې د مرکزی کمیټې غا څلور غونډې کړي خو ستاسو په ول اسکال کې و غونډه د مرکزی کمیټې رسیدې په ول اسکال کې ستاسو مرکزی کمیټې و غونډه رسیدې نو تاسو سي ادارې ستنه لکه محمود خان چې ستاسو په خپل یو پریس کانفرنس کې پر شپه
کاکر سے زموږ دلته تاسو کاکر سے بلخ استاسو اواز پرې شو استاسو غرزي خطا تاسو خپل خبره وکي د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته وګستي موږ سره ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکر د بلوچستان د مسلم باغ سیمه سره د تعلق ساتي د پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکر زوی دی د دوی سره خبرې کوو د دوی په سیاست باندې د دوی په راتلونکو پلانونو باندې او دغه راز موږ سره په موږ دغه خبرونه تاسو دا وخت د مشال ریډیو باندې اوري د مشال ریډیو په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې ګوري او په ډیو ټي وی باندې هم دغه خبرونه تاسو په تکراری بڼه کتلی شي منګه کوشش کو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کو خو زه پروفیسر ته ومه چې د دوی د ټلیفون د سیګنل هم زی نو منګه کوشش کو چې دا غوی سره بیا اړیکه ټینګ کو او هغه موږ سره راغلی دي لکه شیبه کې دا غوی سره خبرې کو په مشال ډیو فیسبوک پاړه باندې هم یو شمیر ملګرو سرګندونه پرې خو دي هغه هم د کاکل سه پولان دی باندې ګدو او بیا هم زه تاسو ته مچې دا وخت موږ سره ناصر وزیر دی او علی زید دی او ظریف خان نورزی دی او ربانی وزیر دی دوی ټولو دغه سلامونه را لګلی دي او پښتنې هم کړی دي دغه پښتنې به مونږه د خوشحال خان کاکړ په وړاندې کړو کاکړ سه به واری بیا مونږه راغلی دی د سکایپ د یوټیوب د لا او بخې د واتس اپ د لاري کاکړ سه بیو ور بیا سړی مشي او کتا سودغه خپل خبره پوره کی مننه بوي.
او دوه مزمر څه کوم بنیادی خبره دا و چې پښتون وطن کې دهشتګردي روانه ده، بیا یو وار د پښتون وطن پر وینو باندې لمبي، بیا د پښتانه د قتل عام یو تیاری روان دی، نو جنگ راځي.
ها
د دې کې محمود خان اڅکزي صاحب په دا خبره کوله چې موږ په کار دي د شرګردان څو ښکار نه کوبند، دا زموږ د وطن خلک دي، دا د ریاست په جبر کې راپورته شوی دي، موږ دا ورته وایي دا د ریاست جوړ کړی خلک دي، دا ریاست استعمالوي، نو په کار دا خبره نه کې وځي زموږ د وطن خلک دي، دا ته د پښتانه کام سره نه وتړي. سر درېم د زموږ داو چې دای وایي چې پنجاب ذات استعمار نه دی. استعمار معنی څه ده؟ استعمار هغه دی چې د قانونو استثال کې، د خلکو استثال کې. آیا نن پښتون په دې وطن کې غلام نه دی؟ د دوه وسایل غلام نه دی؟ د دوه پر وسایلو باندې قبضه نه ده؟ د دوه زبه غلام ده؟ د دوه کلتور غلام دی؟ دی په خپل وطن کې نه حق حکومت لري، نه حق ملکیت لري. تاسو ټول ویناستي چې نن په وزیرستان کې وایي انسان نشي تر دې تر چک پوسټ، انسان محفوظ نه دی، د خلکو کورونه نه دی محفوظ. خود وزیرستان د کاپرو او د نورو مدنیاتو د وسایلو چې لوی لوی قانون دی، هرته چې کوم انجینرز دی، خبريالان دی، هغه ټول محفوظ دي. دا څنګه د دهشتګردي ده؟ دا څنګه ترګري ده چې هغه محفوظ دي او پښتون افغان نه دی محفوظ؟ دې په اړه مرده استفسار روان دی پنجاب
کاکر صاحب. ډیر زیاتو بخې، ډیر زیاتو بخې، تاسو خبرو کې شو موږ سره زنوریدون کې دغه ته هم ورزو، خو لنډ ټو کې تاسو دغه جواب درکمه چې تاسو د افغانستان خبره وکړه، نو افغانستان بهر یو بل هیواد دی، نو که محمود خان پرس کا د پاکستان خبره کې، د پاکستان دنه د سیاست خبره کې، نو دغه تاسو خپل نظر دی، خو غوي زه دغه خبره کوم چې دغه به تاسو خپل دغه دی، او ورسره بیا تاسو چې کوم بل خبره وکړه چې کوم استعمار دی او دغه استحصال کوي، نو که تاسو ګورل ته کې خوشحال خان کاکړه غ دی شپاړسم پورې سبق وي او سیاست کوي، او دغه سه نور چې کوم د پښتنو مشران دي، سیاستوالان دي، هغه په پارلیمنت کې ناشتي، هغه په یونیورسيټو کې دي، تعلیمي ادارو کې دي، نو دغه هم موږ نشویلې چې د پښتنو دغه سه استحصال کیږي، خو موږ به رجو هم دغه پښتنو ته هم دغه خبرو ته چې دغه سیمه کې ساسو سیاست دي، او دغه باندې به موږ تاسو سره نور هم خبرې کوو، خو یو ردون کړي دوی ته ورته سړي مشي څو خبرې کوي کم جنا.
وعلیکم السلام اسرار خان، تاسو ته او تاسو درون ملما خوشحال خان کا کرتا او کتون کا ردون کو تانے کی ہلو مینا احترامات
بابر افتخار د شمالی وزرستان په خیر څه پختن لري
مننه اسرار او خوشحال اوسېګي بالکل محترم خوشحال نه خوزت وات پوسن لارم اړم به دا چې ولې دا شهید خان عثمان کا کړ پلاټن دا پشکارا لیول باندې نه وشولې، یعنی کومو ګورو چې د پاکستان سمره عدالتونه دی، های کورټ شه، سپریم کورټ شه، خوشحال خان ولې دا ترجمه وکړه چې باید زما پلار چې کوم قاتلین دي چې هغه په ګوت شي چې یار زما پلار ولې وجش جرم یې سو، آیا یو پښتون لیډر و چې پښتنو قوم ته یې پو هاور کولا او په خپل خاورې خر ژوند ور کول، او ولې پلاټن نه وشو خوشحال خان په داړه آیا سب پلانینګ شته چې یار د مخ عدالتونو ته رجوع وکړو، او بل ته پوس اصرار د ځنه کوم چې د ریاست باندې نیوکه وکړي چې یاره دا فوج دا طالبان چې کوم دي دا فوج ساتلی شوی دي، دا فوج یعنی پرانتی، نو زه خوشحال خان دا تاسو کوم چې دا کوم طالبان چې کوم دي دا خو پښتانه دي ټول، یعنی پنجابیان خو نه دي، پنجابیان نه دي راغلي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه بابر افتخار، خو وختونه بالکل خوشحال خان کا کړ به دغه پښتنې ځوابي، او بیا هم زده ویم چې د پاکستان د ریاست په وار وار ویلي دي چې هغه د طالبانایزیشن د طالبانو د وسلوالو خلاف دی، او د هغه خلاف یې پر لپسې دی و چې موږ به توپیر عملیات کوو، نو دغه کاکړ صاحب دغه پښتنې جواب کې پلنټو کې مننه به ویل راځه.
د ازمر رور د ملي شهید عثمان خان کاکړ د پلټین خبره وکړه. ګوره اول ورځ د شهادت په دغه باندې مور دا په ګوته کړ چې د شهادت یاد د دغه زمواره دا د پاکستان دوی استخباراتي ادارې چې د جاسوسي ادارې ام آی او ار ایس ای، موږ بار بار په خپلو جلسو کې، په بیانونو کې، په تقریرو کې، په هر فورم باندې، حتی کې موږ تر یونایټیډ نیشن پورې ځان رسولې دي. په تیرو څو میاشتو مخکې، دوی میاشتو مخکې تاسو ټول په دې گواهی سي د یونایټیډ نیشن یو سپیشل رپورټور په دې باندې راغلی دی چې هغه وایي چې په کار دې پلټنه د وسی دا موږ د دوی سره اړیکې کړې وي، مسلسل زموږ اړیکې وي، د هیومن رائټس کمیشن سره مسلسل اړیکې وي، دا موږ به غوښتنې کړې دي. موږ دوی غوښتنې دار دي، یا د کاشف فایز صاحب په مشرۍ کې د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي، یا د یو ان یونایټیډ نیشن ملګری ملتونو یو کمیشن د جوړ شي، هغه د دې پلټنه د وکی په کار دي روسي. خو موږ بار بار دا 13 ورځ باندې د عوامي نشر پارټي دغه او ای پی سی وال پارټیز کانفرنس پاک ما واضح خبره وکړه، ما د احسان الله احسان دغه د انټرویو په دې کې حواله ورکړه چې هغه ما ته د فوجیو جرنل دا خبره کوي چې دا لیست واخه پاتې د موږ سیاستوالانو کې لس سیاستوالان نور ممانو پاتې د فرت الله بابر پاتې د دغه نومو د افراسیا فتک صاحب نومو دا موږ بیا د سینټ په فلور راوسی دا موږ بیا فرت الله بابر صاحب او افراسیا فتک صاحب سره راتې کړی دا خبره راپورته کړی په هغه والا باندې موږ هر قسم بیا موږ وزیر خارجه ته خطونه لیکلي دي ود د وزیر خارجه سي بیا نه ربني کر صاحب ته صاحبته او د بلاول بوتو صاحب ته موږ خطونه باندې تاسو دغه وکي
ها کاکر صاحب ستاسو غږ پرې شو خو پختره ډېر راغلي دي په فیسبوک باندې موزین اوریدونکو لري دوی سره هم خبرې کو او سوګ د موږ سره سړی مشه سړی مشه زما درځي د مشال زوړانو غږ خبرونه ته غوږ استي زم ستاسو قربا سره الله مومند منګه د بلوچستان د مسلم باغ سیمه د ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ سره د هغه په سیاست او راتلونکو پلانونو خبرې کو. کاکړ سپ یو اوس بل پښتون استاس نه دا جوړیږي یو خدغه چې تاسو ویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو تاسو والد سه هغه وجل دي، آیا تاسو رات ثبوتونه شته کنه؟ او دویم پښتون چې ډیره غټه پښتون هغه دا چې څنګه وختي تاسو ذکر کړ چې لډیر وخت رہی د اختلافات په ګوند نه را روان وو وغه دغه شکل خپل کو چې پارٹی جلا شو. نو پښتون دا راپورته کیږي چې زیاتره خلک دا تور لګی چې په دغه ګوند کې ځنې کسان وو چې عثمان خان کاکړ یې دوکه کو خوغه نشو دوکه کړې ځکه چې هغه ډیره پوهه لرله ډیره تجربه لرله، خو دی وی چې خوشحال خان کاکړ هغه عمر تجربه نه لرله نو ځکه دا دوکه کو او دغه هر څه رامنځته شو. دې ته څنګه ګوري؟
ګوره اول خو بزه د ملي شید په بارا کې تا دا موږ بالکل ثبوتونه لرو، موږ بار بار وایو چې د موږ سره څوک دا د وک مشنان باندې تیار شي موږ بالکل ته تیار یو، موږ خپل ثبوت ورته وړاندې کو ته څو سیدا دا دا شی د موږ سره سره دی ابل بار فورم ته موږ دا په ښکارا باندې ویل دوه خبره دادا. ګوره دا خبر ته خلک سره پام نه کوي چې د ملي شید عثمان خان کاکړ د شهادت زمخ کې آیا دا بیانې د پارٹی غو بدلسی و، آیا د فوج په حواله بدلسی و، د استعمار په حواله بدلسی و، د دهشتګردۍ په حواله بدلسی و، د افغانستان د سکوت بعد د طالبان په حواله بدلسی و؟ عثمان خان کاکړ په خپل اخري تقریر کې تاسو تقریر واورئ، تاسو د سینټ تقریرونه واورئ، په افغان او په افغانیت باندې مېن سړی و، هغه په جمهوریت مېن سړی و، هغه د دهشتګردۍ په خلاف و، په دهشتګردۍ باندې د سخت موقف و، هغه د پنجابي استعمار په هر الفاظو کې په هر فورم باندې په هر ځای باندې د دې غندنه کړې د دې خلاف مبارزه کړې د 45 کال مبارزه کړې ده چې ما دا ایمان دی چې دې ځوندې وای په پارٹی کې په دې بیانیې شفت نه راځي او خراغله وای عثمان خان کاکړ چې په دې بیانیې باندې خپل سر ورکړي نو هغه هر کته مقصد دی.
کاکړ سپتا سکول د اطلاعاتو سیکرټری شوی په محمود خان لخوا د ګوند، آیا هغه وخت دغه بیانیې بدل شي وکنه؟
خبره ده دا چې موږ دا کانګرس وکي کانګرس نو دی ورته ویل چې موږ کمی جرګه راوښته الیکشن کمیشن موږ ته دغه راکي چې تاسو په کار دادې چې خپل کانګرس وکاسي، نو موږ شو کانګرس نسو کولای، نو موږ د کمی جرګې میټینګ راوښته چې هغه په جنوري په 2022 کې ولې کمی جرګې راغله، نو په هغه کې دا تجویز رالې د پارٹی د ادارو لخوا چې دی د صوبای سیکریټری سي د اطلاع بیا پاتې شو بجاتي کار وسو.
ها کاکړ صاحب موږ درته اوسه دا وی ټلیفون دا واتس اپ کرخه غا کده شوی دا منګه کوشش کوم چې لا غوسره بیا اړیکه ټینګ کو. موږ سره د بلوچستان د مسلم باغ اوسیدونکو ځوان سیاستوال خوشن خان کاکړ هغه د واتس اپ دلاریو دا وی واتس اپ کرخه کده شوی دا او په فیسبوک باندې هم یو شمیر ملګرو محمد رفی خان، احمد شاه او سیلاب کاکړ او دغه سی علی زه ټولو سلامونه را لګلې دي کاکړ سپتا او دغه د دوی د کار او د دوی د مبارزې ستاینه کړې ده. موږ کوشش کوو چې د خبرونې بلې برخې ته هم لاړ شو او چې کوم ځوان خبريالان دي افغان هغه له سستون زو سره مخ دي دغه سره هم خبري وکړو. کاکړ سه بیو واری بیا موږ سره د واتس اپ دلای راغله دي کاکړ سه ډیر زیات ستړي مشي بیا او استاد سم ډیر وخت واخیست که تاسو خپل خبره مکمل کی او بل استادونه به دغه پښتنه هم وي چې راتلونکي لپاره څه پلانونه لري او وبخې کاغه پښتنه هم جواب کی چې تاسو تکله محمود خان لخوا عہده درکل کیدله د اطلاعاتو د سکتر نو هغه وخت کې د ګوند نظریه چې تاسو یې بدل شوی و بدل شوی و کنه بدل شوی
ماته د پارټي ادارو د کانګرس سیسکم لوی اداره د ابوی داو درکړه د ماته محمود خان څخه حساب و نه درکړې دویمه خبره دا ده د کانګرس سیسمورګه د دوی کانګرس سیسمورګه کېدله په دې کې یو ډډ لاک وو په دې کې ډډ لاک دا شو چې پر دې موضوعاتو باندې ډېر لوی ډډ لاک وي د پارټي د مشرانو په منځ کې پرتا بیانې شپ باندې د پارټي په اندرونی معلومات معاملات باندې نو باغه ټیم د محترم محمود خان اڅکزي صاحب د پارټي سره کاولو د مرکزی جنرال سیکریټری صاحب سره کاولو د پارټي د مرکزی ایگزیکټیو سره دا کاول دا لوز د کړو
ها
چې تاسو سره گواسي د پارټي په بیانې مغې د افغانستان په والا باندې د دهشتګردي په والا باندې د فوج په والا باندې او بیا د غشي د پنجابی استعمار په والا باندې او د دې بعد پارټي تاسو پارټي سره نه تاسو چلوي تاسو پارټي و چلوي د بنو جرګه مشکول کړی دی د بنو جرګه به مشکول بیا د بنو جرګه کې د محمود خان صاحب یو انټرویو دا د ورکړی دا کده چې غالبا مشال ته ورکړی دا چې د ورځې ذات په پارټي په اندرونی شان باندې کار نه لرم ځکه چې د پښتانه په یوه لپسې زرم د خلکو باندې کوم نو زمرد ته هم زمرد دا امید دو زمرد دا تمه وای چې محمود خان اڅکزي صاحب د ادارې فعال کی پارټي په فعال کی د پالیسی شپ ونیسو خو مسلسل بیا موږ سر بل کاولو کی دا کول را سر وکړي چې په سپتمبر کې به موږ کامی کانګرس کو دا کول یې موږ سر وکړي موږ پر دې باندې رضامند کړو بیا سپتمبر واسي بیا مرکزی جنرال سیکریټری صاحب ته دوه واره خط ولیکي بیا دا خط نو منل سو دا بوران شدید سو بیا دا پارټي ز محمود خان اڅکزي صاحب خلک ستر شروع کړ بیا مجبور سو چې موږ د ادارې میټینګ را موږ بیا هیڅ نه دکړي هیڅ موږ نه دکړي د ادارې میټینګ برا وشي د مرکزی کمیټې میټینګ دا غلط کار نه دی چې د مرکزی کمیټې میټینګ باندې خلک پارټي باسي نو زه دا نه سم ولې دا تور په موږ راځي چې موږ پارټي ماته کړی دا تور بیا معلوم دی تاسو چې باندې پارټي ماته کو پاکي لامیا د مرکزی کمیټې غړي راځي دا تاسو ګوراسي تاسو بغیر شان معلوم چې خلک ته معلوم دی واضح دي چې موږ پر څه باندې ستو د پارټي
ها اوس د دې ترزو چې راتلونکي د پارټ څه پلان لري آیا تاسو به همدغه ګوند وي د څنګه چې تاسو وای او دغه راز په انتخاباتو کې به برخه اخلي نه به اخلي کنه واپس په تاسو روغه کوي ځکه چې محمود خان هم تاسو ته ویل دي چې ما خوشحال خان کاکړ معاف کړي دی او غون تراتلې شي
نه خبره دا چې دا چې موږ اوس د دې بعد روغه په هغه شرایط باندې کېدل شي چې کوم شرایط ما تاسو ته وړاندې کړی زموږ نظریات زموږ سیاست زموږ پارټي تنظیم
ها
زموږ پای په منشور باندې چې مکمل 100% عمل درآمد نه یې موږ داروغ نه سو زیاته کوله داروغ کې دایم نسی
سم
دویمه خبره دا ده موجوده حالات کې پښتونخوا باندې پارټي سیاست ما تاسو بیان کی په موجوده حالات کې زموږ کوشش دا شی دی چې موږ په ټول ټکو باندې پر پښتون افغان سره یو تکي دا دي زموږ په وطن کې بدامني ترګری دویم تکي زموږ په وسایلو باندې زموږ اختیار
سم
دا ټکی لپاره موږ غواړو چې موږ پښتونخوا ملي پارټي سره باندې وکړو موږ منظم وکړو موږ خپل ځوانان لکه تاسو خبره سي ټول خبره سي ځوانان د سیاست ډیر لیري دي هغه نظریاتي هغه تنظیمي سیاست چې په خوا به کېدی دا سیاست لیري دي خو ځوانان اکټیو دي تکړه دي د نوی دور سره مخامخ دي په کار موږ منظم وکړو موږ سیاسي کو موږ تربيت وکړو موږ ادارو ته راوړو موږ په دوی کې دا صلاحیت پیدا کړو چې دوی هم فیصله کولی شي هم فیصله ملي کولای شي دا جرأت ورکو دا همت ورکو صلاحیت ورکو چې دي هم سوال کولو جرأت ولري د سوال کولو صلاحیت ولري نو موږ غواړو د ځوانان موږ راوخو په تنظیم کې و په یو د ځان سره په پینټانو کې په تنظیم کې د داشان کې موږ ځان سره وګورو چې موږ د خپل سیاست مختبوز او موږ په لنډ وخت کې د پښتون نېشنل ایجنډې د پاره د ټول حتی کې موږ په دې کې بغض نه کوو موږ د یو انسان سره بغض نه دی موږ په دې عمل کې د محترم محمود خان اڅکزي صاحب سره هم دغه کوو چې راشي پښتانه پر خبره باندې ودرول راشي دا نور پټیان ته بوای نور قوتونو ته بوای تریکونو ته بوای وکلا ته هر چارې سمست کم خلک دی هغه بسره ټولو یو منظمه یو تریک په جوړو چې هغه پښتون کام د پاره پښتانه وطن د پاره مو جوړول شي دا زموږ پر وخت کې پلانونه
سم ډیر زیات من اساسنه خوشحال خان کاکړ صاحب تاسو موږ تخپل قیمتي وخت راکو نړۍ من اساسنه خو وختونه تاسو
کورم دا ډیر من
اردوونکو دا موږ سره د بلوچستان د مسلم باغ اوسیدونکو ځوان سیاستوال خوشحال خان کاکړ له دوی سره موږ د دوی په سیاست باندې خبرې کولې د دوی په راتلونکو پلانونو باندې خبرې کولې موږ اوس لږه شیبه کې زو د ځوانو افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کوو موږ سره به خبریال نجیبا زمان له کراچۍ د واتس اپ لا راځي او بیا هم زه تاسو ته مچې د مې په دریم باندې د رسنیو د آزادی نړیوالا ورځ هم دغه په مناسبت په منګه له دوی سره خبرې کوو له هغه وروسته به بیا موږ زو د سپورتس برخه ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرکټ باندې به خبرې کوو خو تر هر څه مخکې موږ پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې لکه نه طالبان واکمن شوی دي نو ډېرې خبریالانو د هیواد نه وتلی دي د نړۍ نور هیوادونو ته مخه کړې ده ځنې اروپا ته راغلي دي ځنې امریکا ته کنیډا ته او ځنې بیا په پاکستان کې دي نو نجیبا زمان چې خزینه خبریاله ده هغه به موږ سره له کراچۍ د واتس اپ د لارې ملمنوي له هغوی سره به خبرې کوو د هغوی په ستونزو باندې کوم چیلنجونه دي د هغوی پر وړاندې په هغې باندې خبرې کوو او پر دې به سره هم خبرې کوو چې دغه قدغنونو دغه بندیزونو په افغانستان کې د خبریالانو چې اوسره دا مهال مختی دغه څومره تاوان رسولی دغه هیواد ته دغه سیمې ته نجیبه صاحب ډیر ډیر سلام شه
مننه سلامان سلامات اوسې مومن سیز ما سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او ساس له طریقه ساس رادیو او ساس خبرونه او اوریدونکو ته ما سلامونه ورسېږي
وعلیکم سلام ډیر زیات مننه نجیبا صاحب زما لومبی پښتون استاد سره همدارد چې د 2021 نه مخکې نجیبا چرتوا خبریالي څنګه په څه ډول باندې وا او وسکې
ډیر مننه مومن صاحب کور مودان د 2021 کال مخکې خو زه په افغانستان کې وم حالت اوسېدل مجوند میکاوه او حالت می خپل مطبوعاتي فعالیتونه کول تقریبا که زه خپل د کارونو په اعتبار کوم دولس اله اضافه تر دولس کلونو ما په مطبوعات کې د مطبوعات په کورنۍ کې ما فعالیت کړی دي کار میکړی دي ما خپل لومړني کارونه په کندهار ولایت کې د افغان آزادې رادیو په نوم یو محلي رادیو و چې هلته ما خپل فعالیت شروع کړی تقریبا یو کال ما فعالیت وکړ په دې رادیو کې او د لومړني شزینه نتاق په اسمال ته خپل فعالیتونه شروع کړ ځکه چې کندهار کې داسې یو محیط و او داسې یو ټولنه ده چې هلته د ښځو کار کول ډېر مشکل دی ډېر ستونزمن دی په داسې شرایطو کې زه ولاړم او په دغه رادیو کې مې په خپله خوښه خپل درخواست باندې کار شروع کړ او هلته مې تقریبا د یو کال لپاره د لومړني شتنه خبریالې په توګه کار وکړ البته بدون له مالی امداد یا بدون له کوم معاش څخه خپل د علاقې په اساس مې هلته کار وکړ دا وروسته زه راغلم کابل ته او په کابل کې مې د اراکوزیا په نوم یو پښتو رادیو و چې د پښتو یعنی پښتني سیم د لپاره فعالیت کاوه او هغه د موبی ګروپ ته باندې مربوط و تقریبا هلته 15 کال کار وکي په بیلابیل خبرونه کې لکه تاسو چې کار کوي د سي ژوند دي خبرونه وي د شز خبرونه او نور سهارني خبرونه وي هغه کې ما کار کوي دغه ورسته مې د ازادي رادیو سره خپل فعالیت شروع کړ چې تقریبا 15 کال مې حالتم خپل کار وکي په ازادي رادیو کې په بیلابیل برخو کې د خبر په برخه کې د گزارش په برخه کې مو کارونه کړی دي او د ازادي رادیو وروسته بیا شیبه رادیو ته تللی یم شیبه رادیو هم مکمل یو پښتو رادیو و البته پښتو دی و چې ما هم پښتو برخه کې او هم د دې برخه کې ما فعالیت کړی
دی نجیبا صاحب تاسو کار دومره ډیر دی زموږ چې کاغذ تاسو یادوي نو کېد چې موږ د خبرونه هم ختم شو چې کوم پښتون دی هغه هم موږ تاسو ته وړاندې نکو ډیر زیات مننه پښتون زما دا چې اوس نجیبا د کوم حالت نه تیریږي او داسې به نور هم افغان خبریالان به وي ځوانان به وي هغه بل چې انجونو سره مخ وي
بالکل بالکل اوس موږ ژوند داسې یو حالت را رسیدلی دی خپل مهاجرت خپل د وطن څخه جلایتوب او د وطن څخه لیریوالی دا خپل یو ستونزه ده یو مشکل دی یو چیلنج دی زموږ په ژوند کې مخصوصا زما په ژوند کې او زما پرکم د ټولو خبریالانو ژوند داسې ستونزو ډاکټر کله چې په افغانستان کې نوی نظام رامنځته شو نوی حکومت راغی نو موږ مجبور شو چې د امنیتي ستونزو له کبله او د ډیرو ستونزو چې موږ ورسره مخ وو زه خپل مجبور شوم چې هیواد پرېږدم د خپل فامیل سره پاکستان خواته راسم اوس تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه پاکستان کې ژوند کوم البته زه دلته په داسې شرایط کې ژوند کوم چې زه ډیر په سخت اقتصادي شرایطو سره مخ یم وظیفه نه لرم کار نسم پیدا کولای او د تحصیل څخه زه او زما د فامیل غړي محروم دي هغوی هم نسي کولای چې کار وکړي زما په شان ډیر خبریالان شدینه او نارینه اوس مهال شاوخوا 200 خبریالان ست چې په پېښور اسلام آباد کې کراچي او د پاکستان په نور شهرونو کې ژوند کوي هغوی د عین سرنوشت سره مخ دي هغوی د عین ستونزو سره مخ دي امنیتي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي د ویزو نشتون دي د دولت او د حکومت نه همکاري ده د نړیوالې ټولنې نه همکاري ده چې هغوی د ټولو خبریالانو سره البته دا ژمنې کړې وي چې دوی سره به مرسته وکړي د دغه ځای د پاکستان څخه د استولو په برخه کې دوی به یو امن ځای ته یو مسؤول ځای ته ورسوي چې بل اخر دوی وکولای شي الله تعالی آرام ژوند ولري د خپل فامیل سره نو دوی ټول خبریالان او زما په شمول ټول شدینه خبریالان د دغه ستونزو سره مخ دي چې موږ سره نه د پاکستان حکومت د ویزو فراکړه کې مرسته کوي او نه هم نړیواله ټولنه خپل پرمونو عمل کوي چې زموږ سره یې ژمنې کړې دي زموږ د استولو په برخه کې زموږ ته د امن ژوند راکولو په برخه کې نو هغوی هم په دې برخه کې پاتې راغلي دي او پاتې سو افغانستان کې په تاسو وضعیت معلوم دي چې بیرته افغانستان ته تک د ژورنالستان لپاره مخصوصا د شدنه ژورنالستان لپاره ډیره مشکله ده البته محیط داسې نه دي چې موږ بیرته هیواد ته ستانسو او هلته خپل کار ته ادامه ورکړو نو به پر کور ناست یو نه به تحصیل کولای شو نه به کار کولای شو او امنیتي خطرونه له بلې خوا موږ ورسره مخ یو دا هغه ستونزې دي چې پس له مهاجرت او پس له دغه هیواد ته راتګ سره موږ مخ شوي او پس له دې چې یو نوی حکومت په افغانستان کې رامنځته شو
نجيبه صاحب دغه خو د خبريالانو ستونزې خبريالانو مسلې دي کوم افغان خبريالان چې د افغانستان نه وتلي دي د دې هرڅ دغه سیمې ته څومره تاوان دی افغانستان ته څومره تاوان دی دغه خلکو غږ ستاسو په خیال باندې اوس په موثره توګه راپورته کیږي د افغانانو غږ که پرس که خبريال نه نو دغه غږ به څوک راپورته کوي څوک به نړۍ ته رسي
واقعا دا یو لوی ستونزه ده افغانانو ته د افغانانو ته یعنی محیط د افغانستان خلکو ته په ځکه چې رسنۍ مطبوعات خلکو ژغ دي او ژورنالستان هغه طبقه ده چې د حکومت د مسؤلینو او خلکو ترمنځ یو په اصطلاح یو پل جوړوي د هغوی ژغ تر مسؤلینو رسوي د هغوی ستونزې مشکلات غوښتنې د هغوی ژغ راپورته کوي نو په دغه حالت کې چې حالت مطبوعات محدود شوی دی د رسنیو ژغ کښته دی د رسنیو کارمندان که خبریالان دي که کارمندان دي هغوی لاسونه تړل شوي تر فشار لاندې شوي وهل چکول کیږي فعالیت محدود شوی دی په دغه حال کې د افغانستان خلکو ته افغانانو ټولنې ته مطلب ټول هیواد ته دا یو عمومي توګه یو لویه ستونزه ده هیڅوک په اسانۍ خپل ژغ نه شي پورته کولی خپله ستونزه خپل مشکل او خپل حالتونه نه شي بیانولی تر څو چې د مطبوعاتو ژغ نه وي تر څو چې ژورنالیست نه وي خبریال نه وي
ډیره زیات همرنا ستاسو نه په اخره کې څه پیغام لري څه غوښتنې لري د نړیوالو نه د حکومتونو نه په افغانستان کې په پاکستان کې څه ویل غواړي
زما غوښتنه په لومړي سر کې په افغانستان کې د حکومت څخه دغه ده چې خبريالان کوم حالت پات دي وي پرېږدي خپل فعالیتونه په سمه توګه په آزاد توګه او په یو آزاد فضا کې تر سره کړی د خلکو ژغ پورته کې خپل فعالیت وکي او فعال اوسي په ټولنه کې. همدارنګه مې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې تقریبا تر 200 زیات خبريالان اوس د پاکستان کې اوسېږي، هغوی سره د ویزو مرسته وکي، هغوی ونه ځوروي، هغوی ګواښونه ونه سي، د هغوی د امنیت په برخه کې مرسته وسي. او تر ټولو مهمه غوښتنه زما د نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، د کاناډا او نور هیوادونو څخه چې د ژورنالستان سره ژمنې کړي دي، د ځوانانو سره ژمنې کړي دي، د هغوی لپاره د یو مسؤون او مناسب ژوند برابرول په برخه کې چې هغوی پر خپلو ژمنو ټینګ واوسي او ژورنالستانو سره مرسته وکړي د دغه ځای څخه یې وباسي تر څو د دوی امنیتي، اقتصادي او هغه ستونزې چې موږ دمګړې ورسره مخ یو له دې ستونزو څخه خلاص وو.
ډیر زیات مننه ساسینا نجیبا صاحب، تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. نړۍ مننه ساسینا خو وخت نه تاسو
سلامات سي، ډیر مننه ژوند دی
شکر. اوردونکو دا موږ سره له کراچي افغان خبريالا نجیبا زمان تاسو واوریدل چې دا وخت دا دغه سي نور چې کوم افغان خبريالان دي هغه لڅ ستونزو سره مخ دي او دوی د خپل راتلونکي په اړه باندې هیڅ نه دي خبر چې څه به دوی د راتلونکي کېږي. دغه راز تاسو وورل چې دوی ودي وخت د مهال د اقتصادي مسلو سره، د امنیتي مسلو سره مخ دي او دوی وی ک پرسکا یو خو دوی د مسلو سره مخ دي، نو بل خو بیا په افغانستان کې د خلکو غږ چې کوم دی هغه هم په سمه توګه نړۍ ته نه رسیږي. خو بیا هم دوی دا خبره وکړه چې دوی په افغانستان کې کار روزګار نشي کولای، خو طالبانو ویلي دي چې کمی خبریالانی دی، کم خبریالان دی، هغه کمی خزی دی خبریالانی دی، هغه په اسلامي چوکاټ کې دننه خپل دنده پر مخ وړلې شي. خو د دې هر څه باوجود د محل په افغانستان کې لښ په ګم ټولګي د پورته جنکو په تعلیم باندې بندیز دی، ځنی خزی هغه بیا له کارونو منکړل شوی دی. تاسو د مشالډو ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په ریډیو باندې اوري، په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، دغه راز په تکراری بڼې په ډیور ټی وی باندې هم کتل شي. زم ستاسو کوربه اسرا الله مومند او لږ شپه کې موږ زو د سپورتس نړۍ ته موږ سره به علي هوتی د سپورتس خبريال له دغه راز هغوی د پېښور اسلامي کالج د سپورتس څنګه مشر هم دي، موږ به له هغوی سره خبرې کوو د پاکستان او نیوزیلند په کرکټ میچونو باندې. نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ څلورم یو ورځنی میچ دی، تر دې دمه پاکستان درې واړه میچونه ګټلي، دغه د 15 میچونو سیریز دی. نو سیریز پاکستان په خپل نوم کړی دی او بیا هم تاسو وایم چې پاکستان شاوخوا 12 کاله پس دغه سي د نیوزیلند خلاف یو ورځنی سیریز هغه ګټلې دی. نو موږ سره علي هوتی هم د واتس اپ دلاري راغلي دي. علي ستړي مشي زما غري تاسو ته
السلام علیکم، څنګه تاسو ښه
جوړ سيادت خده خیر دي، مننه ډیره زیات
تاسو ډیره مننه، ډیره شکریا چې نوې ټیکنالوژي سره نوې نوې زړه پروګرامونه نوې ټیکنالوژي
سره تاسو ډیره زیات مننه. علی بس تاسو نه لومبې پښتنه هم دغه چې کڅه هم پاکستان شو خو 12 کاله پس د نیوزیلند خلاف دغه سیریز وګټو، ځکه چې تر دې د مې درې میچونه غټلې د 15 میچونو سیریز دی. خو دې کې زنه لوبغاړو مسلې هم رالې په خاص وګه د پاکستان د تیزترین بالر اپریده شینشا شاهین اپریده داغه مسله رااله، عمر ګل چې کم د بالینګ کوشش ته هغه تیر روز لګیو چې شاهین وس هم ریږي دغه انجری نه پس چې آیا هغه مسله بیا د ترانه شي. نو هغه و چې دغه یو غټه مسله ده، یو غټه ستونزه ده، څنګه ارزوي دغه؟
بالکل، عمر ګل چون په خپل باندې فاست بالر هم پاتې شوی دی او د دنیا کرکټ د ټی 20 یو خو بالر پاتې شوی دی، هغه ډیره موده چې دی هغه دی انجری سره وخت تیر کړی دی، بلکې کرکټ کیریئر چې دی هغه دی انجری په وجه باندې چې دی هغه کم شوی دی. نو هغه ته د ټول سیزن چې دی هغه یو سیس کومنګ مونته نخکاری، خو هغه ته چې دی هغه ته په ډیر ښه انداز باندې ښکاری. نو هغه هم دغه یو خبره چې کومنګ ګورو چې شینشا افریدی چې دی، نو هغه شانتي پرفارمنس کو تاسو وګورئ، نو دا هغه په دنیا کرکټ کې اوس فاست بالران دا سیدی چې هغه پړومبي اور کې وکټي اخلي او هغه کې چې د پاکستان سره حسن علی دی او د شاهنشا افریدی دی چې هغه پړومبي اورس کې یا په دویم اورس کې هغه وکټ اخلي نو عمر ګل چې دی هم هغه سیزونه چې دی په شاهنشا کې لیدل غواړي خو لکه ډیر لیدل غواړي لازم دی چې یو انجری وشي او بیا په داسې د کیریئر په سټارټ کې یو پلیئر سره داسې انجری وشي چې څنګه شاهنشاه په روژه کې پېښور کې و نو هم دکه خبرې تھی نورو کرکټرانو کولی چې کله ستاسو انجری وشو نو تاسو هغه وخت کې څه فیلینګ وو نو هغه وویل چې کله د ورلډ کپ منګ کو او ما لوبه کوله نو په دغه وخت کې ما دغه یو احساس کړی چې کاش چې زه انجرډ نه وای نو شاهنشاه پرمی د کسیس چې دی نو هغه به ذهن نه چې دی هغه به لرکول غواړي او عمر ګل چې دی هغه یو ښه فاست بالر او یو ښه کوچ چې دی هغه به دک وخت
ښه علی ستاسو غږ پرې شو ښه اوس علی دې ته راځو چې تاسو څه ګورئ چې ورلډ کپ ته نړیوال کپ ته هم هر ملک هر هیواد لوبډل هغه لګې تیاری کوي نو تاسو پاکستان څنګه ګوري په کم رفتار سره روانه ده پاکستان بالینګ ته څنګه ګوري پاکستان بیټنګ ته څنګه ګوري
پاکستان موجوده وخت کې چې د پاکستان کم پلیئرز دي نو هغه یو داسې جلی شوی دي کو په هغه کې د جل کې د خراب نکړې شو او هم د شانته دا پلیئر چې دی او ساتل زما په خیال باندې کو تاسو ګوره تیر ورلد کپ کې زموږ کم پرفارمنس یا موجوده وخت کې کرکټ کې دا ان اف او ان راځي چې دی خپل پرفارمنس میچ ګټلی شي کړی نشي ګټلی او دی وخت کې د پاکستان سره چې کم لاټ ته د بابر اعظم د رضوان په شکل باندې یوازې پلیئر توپ نه دی بلکه د یو ډریسینګ روم یا د ګراوند د پریکټس د میچ ماحول چې کوم ریلیکس ساتل دي نو هغه چې دی وخت کې بابر او رضوان یا د سیو فو نور پلیران چې دي هغه دی په ګریپ کې دي اگر چې پاکستان کرکټ بورډ هم چې دي په مختلف طریقو باندې کو تاسو وګورئ د سوشل میډیا د دونو بهترین پرفارمنس سره د سوشل میډیا باندې بیام بابر اعظم باندې چې کرټیسیزم کیږي او خخ کرکټرانه کوي او ول دی وخت چې د پاکستان ټیم چې کم جل شوی دی نو هغه د دنیا کرکټ د پاره او هغه پلیئرز د پاره کم چې لکه اوس تاسو ګورې نوې کوچ راغله دی نو دل په کوم دغه اور چې هغه سرپرست ټلیفون کړی دی سرپرست سره خبرې کړې دي چې ته ځان پټ ساته مونږ ستاره وستل غواړو نو زمونږ په قسمت کې په پاکستان کې چې زمونږ ټیم چې دی پلیران چې دی هغه کو پرس خپل کې جن کې نو بیا کرکټ بورډ ته یا تاسو نور پلیئرز چې دی هغه شانته مزل ورکه چې څنګه نور ملکونو خلک چې دی هغه غواړي زمونږ یو دا مسله شته خو بابر رضوان دا چې تر څو پوری ټیم کې د پاکستان د ټیم پرفارمنس په خلی او پلیئرز نه کارم غستل کیږي او دې سره سره چې دی د پرفارمنس دی هغه بره راځي کو تاسو وګوره چې په پاکستان کې دی وخت کې پړومبي ځل باندې یو داسې بهترین پرفارمنس مخه تر اغلی دی په ون ډے کې چې علي
زمان سم فخر زمان هم فارم کې دی پر لپسې درې سنچري نیواله بالکل تاسو خبره سم ده او خو که تاسو ګورئ نو د دې هر څه باوجود پاکستان دا ول کیږي چې دا کم د نیوزیلند ټیم پاکستان کې دا وخت نو دیو چې هغه بی ټیم هم نه دی بلکې ځینې کسان لګیو خبر اعلان چې دا ډی ټیم دی بلکې ډیر هغه کم نه ویلو غاړي زیاتره نو دا غي باوجود پاکستان د شلوریز سیریز هغه او بلکې ډرای کو مساوي پاتې شو دوه خو ترمنز نو نه ګوري چې د داغوی د یو داسې ټیم خلاف د پاکستان دغه کرکټګي څه به کول یو پاکستان ته نور څه وای تاسو
یره د ای او د بی د ټیم سپورت داسې سیز دی لکه سنچری سنچری د کوغه د ارچا خلاف تا د بی او د ډی د ټیم چې خبره کو تاسو وګورئ کنه چې د کو د نیوزیلند د ای د ټیم بهترین پرفارمنس نو په کار خدای چې اوسه پوری هغه یو سلو 15 ورلډ کپ په پاکستان غل غټلې وي خپل ملک لګټلې وي د دې علاوه چې د جوزه پوری په ټاپ رنګ کې کې داغي پلیئرز راغلي وي بیس بولر راغلي وي څنګه چې زموږ شاین اپری دی یا رضوان دی یا بابر اعظم دی یا چې د اوس چې دغه فخر زمان نه نږدې کو نو
هغه سیز د اغه انډیویډوال پلیئرز به بل خو خو ټیم چې دی ګرن دی وخت کې د ټیم د لپاره چې څوک پرفارمنس کوي نو هغه او کرکټ داسې واحد لوبه ده چې دا د ورځې لوبه ده دا د اننګز د ټایم ټایم د اننګز لوبه ده نو د بی او د ډی ټیم خبره د مو خیال باندې د خپل څه خبره کوي او دی وخت کې د پاکستان ټیم چې دی په موجوده وخت کې خو تاسو وګورئ موږ خدا سي افغانستان هم شکست را کړل افغانستان د موږ نامې چونه ګټې دي نو هغه موږ دا ویلو چې دا خو زموږ ډی ټیم وو ځکه ډېر پلیران پکې نو